سلامونه او ستوري مسی وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د اپریل 12 نیټه ده د مشال ریډیو په یو بلګړی کې موزا عبدالحی کاکړ او شاهین بنری هرکلی کو په دې غړی کې د پاکستان د فوج د مشر دا وینا چې په هیواد کې د امن ګټه تر لاسه کولو د لپاره د فاټا په کامی بهیر کې ګډول اړین دي او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو په پیل کې به شاهین بنری د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
سلام شهرم بیا د وخت مهم خبرونه د پاکستان د فوج مشر ویلی په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو ګټه د دغه سیمې په قامي بهیر کې د شریکولو سره تړلې ده. د ملکن ډیویژن کمشنر ویلی چې د دیر د دوه ضلعو نه وروسته به په نورو ضلعو کې هم امنیتي ذمواري له پوځه ولسی انتظامیې ته وسپارل شي او د ملګرو ملتونو ستر سکتر او یو پخوانی امریکایي ولسمشر خبرداري ورکړي چې باید د شام جګړه له قابو بهر نشي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د فوج مشر ویلی په قبایلی سیمو کې د فوجي عملیاتو ګټه د دغې سیمې په قامي بهیر کې د شریکولو سره تړلې ده. د فوج د عامه اطلاعاتو ادارې ISPR پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې په پینډه کې د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ د کور کمانډرانو غونډه وشوه. په دې غونډه کې په هیواد کې د امنیت او راولړیدونکي جیو ستراتیژیک حالاتو ته کتنه وشوه. د بلوچستان او قبایلی سیمې په چارو بحثونه وشو. د پوز مشر غونډې ته ویل چې کومې سیمې له وسلوالو پاکې کړل شوي دي هغه ولسي انتظامیې ته حواله کولی شي. نوموړي زیاته کړه د فوجي عملیاتو ګټې د قبایلي سیمو په قامي بهیر کې د شریکولو سره تړلې دي. د ملکن ډیویژن کمشنر ویلي چې د دیر د دوه ضلعو نه وروسته به په نورو ضلعو کې هم په وار وار امنیتي ذمواري له پوځه ولسي انتظامیې ته وسپارل شي. پرون په مینګور کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د ملکن ډیویژن کمشنر ظهیر الاسلام وویل چې د کوز دیر او بر دیر لس پوستې پولیس ته سپارل شوې دي. نوموړي زیاته کړه
آرمی به خپل انټرنیشنل بارډر ته لاړ شي او انتظام مکمل طور باندې دا خدای فضل سره دا غستا ستاون سره دا عوام او تاون سره پولیس ته او سیول انتظامیه ته مکمل باواله شي.
په دغه محل د ملکن ډویژن د پولیسو مشر اختر حیات وویل چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د صوبایي حکومت اپیکس کمیټې پریکړه کړې وه چې سیمه کې به امنیتي ذمواري ولسی انتظامیې ته وسپارل شي. نو اوس هغه پریکړه عملي کولی شي. نوموړي نور وویل چې پولیس د امنیت ټینګ ساتلو پوره صلاحیت لري. د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د جسماني سزاګانو د مخنیوي قانوني مسوده منظوره کړې ده. پرون ماښام د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د صوبایي کابینې په غونډه کې په سکولونو کې د جسماني سزاګانو د مخنیوي او په عدالتونو کې د دیواني مقدمو فیصله په یو کال دننه د کولو قانوني مسوده منظور شوې. تر غونډې وروسته د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار مشتاق غنی خبریالانو ته وویل د دې تر مخه به د مقدمو فریقینو ته معلوم تاریخونه ورکول کیږي. زموږ حکومت لومړی حکومت دی چې د دیوانی مقدمو فیصله په یو کال کې د کولو لپاره قانون سازی کړې ده او موږ په دې اړه د پېښور های کورټ مننه کوو. مشتاق غنی دا وویل چې په غونډه کې د چرسدي ضلع لپاره د ترقیاتي پنګو منظوري ورکړل شوه او په ځینو قوانینو کې بدلونونه راوستل شو. ایمنیسټ انټرنیشنل وایي ایران او پاکستان د نړۍ په هغه 5 هیوادونو کې دي چېرته چې تر ټولو ډېرې د مرګ سزاګانې ورکړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په کال 2018 کې د مرګ په سزاګانو کې کمی راغلی. د بخښنې نړیوال سازمان د مرګ د سزاګانو په اړه په خپل راپور کې جنن خپور شو ویلي چې په کال 2018 کې په نړۍ کې 993 کسان د مرګ په سزا محکوم شوي دي چې د دې نیمایي په ایران کې ترسره شوي دي. په سعودي عرب کې 146، په عراق کې 125 او په پاکستان کې 60 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. په دې کې په چین کې د مرګ هغه په زرګونو سزاګانې شامل نه دي چې چیني په اړه معلومات نه شریکوي او ریاستي راضي بولي. په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ روسیې ته د توغندیو د بریدونو لپاره د تیار اوسېدو ویلي، د ملګرو ملتونو ستر سکتر او یو پخواني امریکایي ولسمشر خبرداري ورکړې چې باید د شام جګړه له قابو بهر نشي. د ملګرو ملتونو ستر سکتر انتونیو ګوترس پرون ویل د اپریل په 12 نیټې د امنیتي کونسل د 5 مستقلو هیوادونو د سفیرانو سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې او د روسیې او امریکا ترمنځ د موجوده اختلاف په اړه ورسره خپله ژوره فکرمندي شریکه کړې ده. نوموړي تاکید کړی چې باید حالات له قابو بهر نشي. په عین حال کې د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی سره په یو مرکه کې په ولسمشر ټرمپ زور راوړی چې هیواد په امن کې وساتي او له شمالي کوریا، روسیې یا شام لخوا د ورپېخو چیلنجونو په اړه د مبالغې نه کار وانخلي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران ته خبرداری ورکړې چې د اسرائیل امتحان دی نه اخلي. پرون په بیت المقدس کې د یهودیانو د عامې وجنې د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته د وینا په وخت نتنیاهو د ایران موازنه د نازیانو سره وکړه او زیاته کړه ایران دې د اسرائیل د ریاست د کلک ارادې امتحان نه اخلي. د اسرائیل وزیر اعظم دا خبرې دوه ورځې وروسته د شامی ځواکونو په یو مرکز د هوایی برید نه وروسته کړې دي چې ایران او شام یې تور په اسرائیل پورې کړی دی. په دې برید کې سوارلس حکومت پلوه جنګیالي او اووه ایراني سرتیري وژل شوي وو. د برید نه وروسته ایران ویلي وو چې بدل به اخلي او له دې وروسته اسرائیل خپل ځواکونه په تیار حال کې ساتلي دي. او د آذربایجان ټولواکه ولسمشر ابراهیم الیوب د ولسمشرۍ انتخابات په واضح اکثریت سره ګټلي دي. د هیواد لویو سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې. د اپریل په 11 نیټه شو انتخاباتو کې الیوب په څلورم ځل ولسمشر منتخب شوی دی. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې ویلي دي په دې انتخاباتو کې رایو اچونکو ته د ولسمشر غوره کولو لپاره د پام وړ خوښي نه ورکړل شوې. د هیواد لویو مخالفو سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې او ادعا یې کړې ده چې په انتخاباتو کې درغلي شوې. دغه و د مشال ریډیو ته د یو خبرونه
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل. پروانه غړي کې د دین نورو مهمو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه درو. د پاکستان د فوج مشر ویلي چې د هیواد د امنیت ګټي د فاټا په کامي بهیر کې لګړې دو سره تړل سوي. خو د فاټا په کامي بهیر کې پکړې تو کې مهم خند څه دی؟
فاټا د خلکو تقدیر لري مو سره تړل سوي دی. په دې کې نه صوبې نه پیسې ورکړي نه مرکز نه پیسې ورکړي. دا 100 روپۍ چې 3% د دې ورکول نه نو له ورکول کا وټه جوړ شوی.
ټاکل شوی دی چې په پاکستان کې به د جولای پر 15مه عام انتخابات کېږي. خو د شفافیت په اړه ځینې ګوندونه پوښتنې راپورته کوي خو ځینې بیا مطمئنه دي.
نو مونږ وته وایو چې به شفاف الیکشن پکار دی. د ولس زبېلو کوته ووټ غا د استګدشنل زبې نو کوڅې پر به کامیاب الیکشن تماشان څنګه تر اوسه پورې څومره کارونه تړلي دي د اعتماد او ستاینې وړ دي.
په افغانستان کې د امن لپاره درنا یا پرلت ورکول دوام لري. ګډونوالي د سولې لپاره څومره قیمت ادا کوي سي؟
زه د دغه دوه اولادونو سره دلته خپل مرګ ته تیار یم. ما دی حلال کې زما په مرګ باندې که سوله راځي د خپل مرګ هم تیار یم خو مګر ملت ته دې سوله راو.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل رپورت. د پاکستان فوج وایي چې په هیواد کې د امن ګټي او خواجه د خلکو له خواهشات سره سم د فاټا په کامي بهیر کې له شاملولو سره تړل شوی دی. پرون مازیګر په راولپنډي کې د کور کمانډانو د غونډې پر مهال د پاکستان د فوج مشر حکم ورکړ چې له وسلوالو ځخه پاکي کړل شوی سیمې چې کله ولسی تنظیمي ته سپارل کیږي نو باید د خبر په پام کې ونیول سي چې د ثبات او پرمختیا ګټي تر عامو خلکو پورې ورسیږي. په دې اړه دا رپورت درته وړاندې کوو. د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر د فوج د مشر جنرال قمر باجوا په مشرۍ کې د کور کمانډرانو تر غونډې وروسته خبر پاڼه خپره کړې چې پکې ویل شوی په غونډه کې د جیو ستراتیژیک ماحول او د هیواد امنیت جاج واخیستل سو. د خبر پاڼې لمخې جنرال قمر باجوا وویل چې په پاکستان کې د امن ګټي له دې خبرې سره تړل شوی چې فاټا د خلکو له خواهشات سره سم په قامي بهیر کې شامل کړل شي. د فوج مشر دا خبره په داسې حال کې کړې چې د فاټا سیاسي اتحاد پرله پسې توګه دا تورونه لګوي چې ځینې سیاسي ګوندونه او کوټونه د فاټا اصلاحاتو د عملي کولو په مخ کې خنډ دي. په دې اړه په قامي اسمبلی کې د باجوړ استازي شهاب الدین خان پرون مشال ریډیو ټول چې پارلمان واکمن ګوند او د هغه دوه اتحادي پارټیانی د فاټا اصلاحاتو د عملي کېدو په مخ کې خنډ دي. خو د پوینا د اصلاحاتو لمخې چې په قبایلی سیمو ته کمی پیسې ورکول کېږي هغه هم یو مهم خنډ دی.
پروجیکٹ
کاتم شاب الدین خان په اصلاحاتو کې د خند پاړه د واکمن مسلم لیگ نون اتحادي ګوندونو نوم وانخست، خو البته تر دې وړاندې نوموړي په مختلفو مرکو غونډو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فزرمان ډله یاد کړې ده. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ پرون مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال ادعا وکړه چې اصلاحات ځکه نسی عملي کېدلای چې د فاټا اولس د دې مخالف دي.
د پوز د عامه اړیکو په بیان کې د هم ویل سوي دي چې جنرال قمر باجوا د غونډې پر مهال حکم ورکړ چې له وسوالو څخه د پاک کړل سو سیمو واک ولسی انتظامیه ته د سپارل پر مهال باید د خبره په پام کې ونیول سي چې د پرمختیا او ثبات ګټه تر خلکو پوري ورسیږي. د فوج د لوړ پوړي غونډه په داسې حال کې سوي چې د پښتنو په جګړه ځپلو سیمو کې د ځوانانو یو سازمان پښتون ژغورنې غورځنګ یو تحریک پیل کړی دی. دوی غوښتنه لري چې په فاټا کې د خلک پر امنیتي پوسټو نه ضرورول کیږي، ترناوړي پېښې ورسته دي کرفیو نه لګیږي، لا درک کړل سوي کسان دي عدالت ته حاضر کړل سي او د پښتنو ماورای عدالت وژنې دي ودروسي. پښتون ژغورنه غورځنګ ادعا کوي چې حکومت کړې ژمنې نه دي پوره کړې، خو حکومت وایي چې ځینې ژمنې پوره کړې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د ملکنډ ډیویژن کمشنر زهیر الاسلام په خبري غونډه کې ویلي چې په بار او کوزدر کې فوج د امنیتي پوسټو واک پولیسو ته سپارلې دي. نوموړي د خبري غونډه پرون تر هغه یو ورځ وروسته وکړه چې د سې شنبه پر ورځ په تیمرګر کې فوج په یو دستور کې په رسمي توګه د ځینو پوسټو واک وسپارلې. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د ملکنډ ډیویژن کمشنر زهیر الاسلام میګوره کې خبري غونډه ته ویل چې د صوبایي حکومت لخوا کال 2001 کې فوج بیرته بیرکونو ته لیږلو عمل شروع شو او په دغه لړ کې د بر او کوز دیر لس چک پوسټ ته پولیس ته حواله کړی شوې دي او دغه لړۍ به نور ځلو ته هم وغځوي.
آرمی به لک شاته لاړ شي او ګریجولی د آرمی بیا بای دی اینڈ اف دی ډے همدغه د متدریج سوات نه هم او ملاکړ نه هم آرمی به خپل انټرنیشنل بارډر ته لاړ شي او انتظام مکمل طور باندې د خدای فضل سره د غستا ستاون سره د عوامو تعاون سره پولیس تا او سیول انتظامیہ تا مکمل باوالا شي.
په دغه محل د ملکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی اختریات هم موجود وو. دوی زیاته کړه چې پولیس اوس دغه توان لري چې امنیت ټینګ وساتي او دغه رنګه سواد کې به هم چک پوسټ ته پولیس ته حواله کولی شي.
اکتوبر 2017 کې ایف ایس کمیټي فاصله داوا چې دا تاسو حواله کړي نو ا دغه کنټینیوېشن دی او هغه کې دا کار شوه دی او د دې نه چې کوم ریډکشن 61 چیک پوسټ نه 6 تر اغله ده نو اته خپل مخ دي چې ا ام دنه پهلې امپلیمنٹ شوه ده.
خبرې غونډه کې دا هم ویل شو چې ملکن ډیویژن بیلابل زلو کې د صوبایي حکومت لخوا ترقیاتي کارونو لوی پروچی هم روان دي چې دغه د دې خبرې غمازی کوي چې دې سیمه کې د تیر وختونو په نسبت امن ډیر حد پورې بحال شوه ده.
د نیاز احمد خان رپورټ مو ورده او بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې پرون ماښام د صوبای کابینه غونډه وشوه چې په کې د ځینو قانونونو د منځوري علاوه مهمه پریکړه هم شوې ده. په دې قانون کې په سکولونو کې د ماشومان د جسماني سزاګان د مخنیوي او په عدالتونو کې د دیواني مکتوب فیصله په یو کال کې دننه د کولو قانونونه هم شامل دي. په دې اړه دا رپورټ مو ورده. د خیبر پښتونخوا د کابینه د غونډه په پېښور کې په سیول سیکریټ کې وشوه. تر غونډې وروسته د وزیر اعلی څنګهړي صلاحکار او د اطلاعاتو په خوانی صوبای وزیر مشتاق غنی له خبريالانو سره د غونډې حال شریک کړ. نو موړي وویل چې په غونډه کې په سکولونو کې د ماشومانو د وهلو د مخنیوي د قانون مسوده منځوري ورکړل شو.
سکولو مې جسمانی سزا کې
واقعات کا لدی قانون سره به په سکولونو کې د جسمانی سزاګانو مخاوني ول شي. حکومت د پیښور های کورټ په حکم په دې اړه قانوني مسوده تیار کړې ده. دا قانون به د صوبې په ټولو سرکاري او شخصي سکولونو باندې عملي کیږي. د خلاف ورزي په صورت کې به شپږ میاشتې قید یا 50,000 روپۍ جرمانه یا به دواړه سزاګانې ورکول کیږي. په دې سلسله کې د شکایتو د ازالې لپاره د ضلع په سطح کمیټه هم جوړ کړل شوې ده.
مشتاق غنی زیاته کړه چې د خلکو د مقدمو په اړه هم صوبایي کابینه د قانوني مسودې منظوري ورکړې ده.
د دې قانون لمخې به د وکیلانو حاضري یقیني کول، د مقدمو په تیزی سره سرته رسولو طریقه کار ښه کول او د وخت د ضایع کولو د مخنیوي لپاره نظام جوړ کړل شوی دی. د دې تر مخه به د مقدمو فریقینو ته معلوم تاریخونه ورکول کیږي. دیوانی مقدمو د سرته رسولو لپاره د وخت تعین شوی دی. زموږ حکومت لومړی حکومت دی چې د دیوانی مقدمو فیصله په یو کال کې د کولو لپاره قانون سازی کړې ده او موږ په دې اړه د پېښور های کورټ مننه کوو.
مشتاق غنی دا هم وویل چې د صوبای کابینه په غونډه کې د 400 لپاره د ترقیاتی فند منظوري هم ورکړل شو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان یو شمیر ګوندونو وایي دوی د راتلونکو عام انتخاباتو د شفافیت په اړه جدي اندېښنې لري. دوی وایي د انتخاباتو پر اداره شخص کوي چې د هیڅ یو جام مداخله او فشار ونه مني. خو داسې ګوندونه هم شته چې وایي دوی پر انتخاباتي کمیشن باور لري او د راتلونکو انتخابات پر شفافیت هیڅ اندېښنه لري. پوروال کاکړ د پاکستان د څو لوی ګوندونو له غړو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دا اندیشنه یوازې د مسلم لیگ نون د مخکښ نو اشرف نه بلکې د زیاتره لوی ګوندونو ده. خو پښتنه دا ده چې د شفافو انتخاباتو لپاره څه کول پکار دي. د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ اخونزاده چټان وای دوی د شفافیت په اړه اندیشمن دي. خو د په وینا ترڅو چې په ولس کې د ووټ د ارزښت په اړه شعور نه وي راغلی تر هغه وخت به شفاف انتخابات ډیر ګران وي.
چې په یو ځای کې منتخب نماینده خرچیږي، خپل ووټ خرڅوي، خپل ضمیر خرڅوي، په هغه ځای کې به ته د باجوړ د عوامو نه، په هغه کې به ته د انټیریئر پنجاب د عوامو نه، د انټیریئر سند عوامو نه، په هغه کې به ته د بلوچستان د سردارانو لاندې چې کوم خلک ناست دي له هغوی نه څه توقع وکړي چې دا به خپل ووټ راواخلي او د دې به په صحیح طریقې سره استعمال وکړي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین ویل دوی هم د راتلونکو عام انتخاباتو د روڼوالي په اړه خدشات لري. خو د په وینا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن باید د سیاسي ګوندونو اندېښنې لري کړي.
دا د الیکشن کمیشن کار دی چې په کومه طریقه باندې مطلب چې فیر مطلب چې دغه کوي، نو مونږ وته وایو چې به شفاف الیکشن په کار دی. بس په دې خبره باندې لکه دا یو اسانه خبره ده.
د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ سېنېټر عثمان کاکړ وای دوی ته وار لمخه په غیر مستقیمه توګه ویل سوی چې هیڅ یو چوکۍ به ونه غټي. دا چې شفاف انتخابات څنګه باور کېدای شي، عثمان کاکړ ویل ټول ګوندونه به د دې لپاره یو بل تلاش ورکوي.
ټول پارټیان په کار دي متحد شي سور الیکشن په شفافیت دي د الیکشن کې ورس کوم ضابطه اخلاق کوډ اف کنډکټ پر دې به ټول جو د اچا مداخلت بنمونو. د ولس زبې له کو ته ووټ غا د استبدشنل سي بنو کو سیمر به کامیاب کړي. د ولس د ووټ اصل دا چې نه ناکام سان خود استبدشنل وجه باندې کامیابی علاقه.
د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلی مخکښ او پخوانی سېنېټر سنا بلوچ مشال رادیو ته ویل دوی په تیرو انتخاباتو کې هم اندېښنې درلودې کوم چې د په وینا درست ثابت شوه. دی وای دا ځل د انتخاباتو کمیشن ته پکار ده چې له اوسه پر هر څه ژور نظر وساتي.
الیکشن کمیشن ته باید چې یو اگر خبر ملاوي جي هغه چې دا انټيليجنس طریقه کار دا سه خپل جوړ کی او ګوري چې اگر دا دوی دا سه الیګل کار کې یا په الیکشن ریګینګ کې یا په پیسې استعمال کې ملوث دي، باید الیکشن کمیشن دوی باندې نوټیس واخلي. ولی چې خلګ بروسه او بیسه جمهوریت سرګر سره پورته سوي دي او د دې یو وجه سبب هم دغه دي چې دا الیکشن کې جو پیسې استعمال دي الیکشن کمیشن چې دا کمزور حکمت عملی دي، بالخصوص د ډیورینګ الیکشن یو میاس دو میاس شامل دي هغه کې ډیر زیات کمزوري دي. د دې وجه الیکشن کې ډیر زیات مسلونه جوړیږي.
د تحریک انصاف ګوند له ذمہوار کسانو سره مهم پدې اړه د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نسو. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی مخکاش مولانا ګل نصیب بیا وای دوی اوس مهال هیڅ اندېښنې نه لري.
الیکشن کمیشن څنګه تر اوسه پورې څومره کارونه کړی دي او دا اعتماد او ستاینې وړ دي او که چرته یو مشکل په خېدو نو موږ الیکشن کمیشن حکومت په هغه باندې خبرو چې دا هغه مشکل لاره ونیسي. به وخت نه داسې خبرې کول چې هغه د الیکشن په باره کې شکوک او شبهات پیدا کړي زما په خیال دا د سیاسي فضا لپاره مناسبه نه ده.
ټاکل شوی ده چې په پاکستان کې عام انتخابات د روان کال په جولای میاشت کې ترسره شي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت اورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پدوو بجو
د مشال ترنا لاندې
پدونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پدرینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
پسلورو بجو
د خیبر پښتونخوا بلوچستان په ګډون د پاکستان په یو شمېر صوبو کې ډېر سیاستوالانو خپل سیاسي وفاداری بدل کړي او نورو ګوندونو ته اوښتي دي. کارپوهان پر دې نظر دي چې ځینې سیاستوالو خپل ګوندونه ځکه بدل کړي چې هغه غواړي په هغو ګوندونو کې شامل شي د چا چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې د بریا ترلاسه کولو امکانات وي، خو دې سیاستوالو بیا په تیرو وختونو کې دغه تورونه رد کړي دي. تفصیل د اسرار مومند په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات رانږدې شوي، یو شمېر سیاستوالو خپل ګوندونه پرېښو دي او نورو پارټیو ته اوړېدلي. په پېښور کې د سیاسي چارو پوه او خبریال شمیم شاهد وایي په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات کسان له پاکستان تحریک انصاف تللي او هم ورته راغلي.
په دې دوه درې میاشتو کې کوم بدلون راغلی دی نو زیات کسان د قومي وطن پارټۍ نه چې کوم دي نو هغه تري دي، چې په هغه کې یو سلطان محمد خان دی، یو پکې ابرار حسین دی، او دغه شان نور چې کوم دي هغه خفه دي. دغې نه په ګڼ تعداد کې خلک روان دي. د مولانا پرلرمان د جمعیت العلماء اسلام نه فضل شکور چې هغه ممبر دی د صوبایي اسمبلی د 400 دغه تعلق ته هغه تللی دی پاکستان تحریک انصاف تا. زیات اطلاعات دادی چې تحریک انصاف نه خلک ډیر روان دي، چې پاغي کې بل سلورو کسانو چې کوم دین باقاعده اعلان کړی دی، چې پاغي کې قربان علي دی، پاغي کې عبید الله معیار دی، پاغي کې نگینه خان ده.
شمیم شاهد وایي چې د خبر پختونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف زیاتره غړي د صوبې له وزیر اعلی او نورو مشرانو سره د اختلافاتو لقبل خپل ګوند پرېښو دي. د برسال کې دا چې یوازې څورځې مخکې د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نواز شپږ غړو له خامی اسمبلی او دوه د پنجاب له صوبایي اسمبلی استعفا ورکړه. پر دې سربیره په بلوچستان کې یو شمېر سیاستوالانو د عوامي پارټۍ په نامه ګوند هم جوړ کړی. دا چې په بلوچستان کې څومره سیاستوالو خپل ګوندونه پرېښو دي په اړه یې په کوټه کې خبریال لیشا مشالې ته وویل.
دا چې دی چې بلوچستان کې څه پولیټیکل او ټرایبل سکم الیټس دي، د کوم وخت چې صوبې بلوچستان ته د صوبې سټیټس ملاو شوی دی، دا داغه وخت نه خپل سیټان چې دی ګټي، نو دا چې تر اوسه پر تقسیم وو، نو دا په تاریخ کې اول ځل دی چې دا ټول خلک چې دی یو پارټۍ جوړ کړي د هغه د بلوچستان عوامي پارټۍ. نو په دې کې د بلوچستان د ډیرو مضبوطو قبیلو چې کوم سرداران دي یا نوابان دي، پاغه کې مکسی سو، جمالی سو، جام بوتانی او نور داسې قبیلې دي، د هغه مشران دي، هغه ټول په دې نوې پارټۍ کې شامل دي. نو پر روان شپو کې داسې امکانات دي چې جام کمال سلو په خوانی چې کوم وفاقي وزیر پټرولیم او د دې سره سم یو دومکری دوستین دومکی هغه رکن قومي اسمبلی او خالد خان مکسری د درې سره امنی سری د نواز شریف د پارټۍ نه لاړو او اوس چې دوی به په دې بلوچستان عوامي پارټۍ کې چې دوی به د شمولیت اعلان کړي.
د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نواز کوم شپږ غړو چې له خامی اسمبلی او دوه د پنجاب له صوبایي اسمبلی استعفا ورکړي وه، هغه د اپریل په 9 تاریخ په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د استعفا وجه یې د حکمران ګوند لخوا د جنوبي پنجاب ځان له صوبې کولو ژمنه نه پوره کول دي. خو شمیم جاهد بیا وایي دا کسان ځکه استعفا ورکوي چې په پاکستان کې د جولای په میاشت کې عمومي ټاکنې کیږي او دوی سره د دې ګوند د ماتېدو اندېښنې پیدا شوې دي. خو د مسلم لیگ نواز یو مشر غړي آصف کرمانی د اپریل په 10 په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې دا تشویش بې ځایه وبالو او ویل هغه کسان له ګوند وزي چې پوهیږي مسلم لیگ نواز به یې په راتلونکو ټاکنو کې نه ودروي او دوی ته به د کاندید کېدو ټکټونه نه ورکوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو دا
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د ټولنیز ویب سایټ فیسبوک مشر مارک زګربرګ د اپریل په 10 تاریخ د امریکا په کانګرس کې د سینیټرانو پښتنو ته ځوابونه وویل. نو موډي لدې قبل د اوریدنې سره مخو چې ځینو روسي او ټیکنالوژي کمپنیو له فیسبوک د خلکو شخصي معلومات اخیستي او د امریکا په ټاکنو کې د رائے ورکونکو نظر بدلول لپاره کارولی دي. خو زګربرګ وایي د جولای په 15 سمه د پاکستان ټول ټاکنې سم کېدو لپاره به د جیلی موادو مخه نیسي. فیسبوک په دا کار څنګه کوي په دې اړه د بشیر غواش رپورټ اورو.
که تاسو پر فیسبوک یاست نو ډیر داسې اشتهارونه به درته مخې ته درغلي چې نه یې غواړئ. داسې خلک یا اکاونټونه به مو هم لیدلي وي چې مشکوک او جعلي ښکاري. د دروغو کیسې، تصویرونه او سازشي مفکوري یا کنسپیرسي تیوریز به مو هم له نظره تیرې شوي وي. دا اشتهارونه او اکاونټونه د انتخاباتو په محل ډیر اهمیت لري. دوی کولی شي د یو سیاستوال په اړه تبلیغات وکړي او د رایې ورکوونکو نظر بدل کړي. د فیسبوک مشر مارک زکربرګ د اپریل په 10 د امریکای کانګرس په اوریدنه کې ومنله چې روسانو پر فیسبوک جعلي خبری رپورټونو خپرول سره د تیرو امریکای ټاکنو په محل د رائے ورکونکو نظر بدلولو کې کردار لوبولی دی. د تا په کتو سره نوموړي زیاته کړه چې د ځینو نورو ملکونو په شان په پاکستان کې دا کال کې دونکو ټاکنو لپاره بعد د جعلي اکاونټونو او ناخوخو اعلانونو مخنیوي لپاره په زرګونو څارونکي کسان ګماري. همداراز بعد د سیاسي اشتهارونو سرچینه معلوموي او هغه څوک چې دا نه غواړي هغوی ته به نه ښکاري. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ د ټکنالوژي برخې مشر او څېړونکي ګلن کیټس وایي د فیسبوک لپاره اسانه نه ده چې د میلیونونو خلکو لخوا د خبرېدونکو موادو مخه ونیسي، خو هغه زیاتوي د سره به سیاسي ګوندونه او کمپنیانې په احتیاط کولو مجبور شي.
فکر نه کوم چې موږ هغه حد ته رسیدلو چې وایو فیسبوک به سل په سلو کې د ټاکنو حیثیت وساتي، خو دوی په دې وروستیو کې داسې ګامونه اخیستي چې مداخله به سخته کړي. دوی وایي داسې سیاسي اعلانونو ته به د خپرېدو اجازه ورکوي چې قانوني وي او موضوعات یې د خلکو اړوند وي. فیسبوک ویلي چې له ځینو لویو پاڼو یې غوښتي چې دوی سره ځان ویریفای یا تایید لپاره ثبت کړي تر څو دوی ته معلومه وي چې اعلان او خبر له کومې خوا راځي.
د انټرنیټ په اړه شمیرې ساتونکي ویب سایټ انټرنیټ ورلد سټیټس ډاټ کام د 2018 کال رپورټ تر مخه په پاکستان کې 8 میلیونه خلک فیسبوک کاروي. د دې دومره کارونکو مواد به څنګه چاڼیږي او اصلي او جالي به څنګه معلومیږي؟ فیسبوک اعلان کړی چې د دې کار لپاره دوی د ارتفیشل انټیلیجنس یا اے آی په نامه تخنیکی لارې کاروي. ګلن کیټس په دې اړه وایي که فیسبوک ته کوم مواد یا اکاونټ جالي ښکاره شي هغه به لری کوي.
IA means artificial intelligence, which is
artificial intelligence یو ماشین ته زده کړی ورکول ته وای. که تاسو پر انټرنیټ یو شی واخلې نو بیا درته د هغې اړوند اعلان ناراضي. دا ځکه چې artificial intelligence تاسو د معلوماتو اخیستي او کمپنیانو ته ورکړې دي. ستونزه دا ده چې دغه کمپنیانې ډېرې هوښیاري او پرمختللې دي، نو ځکه دا د فیسبوک لپاره ډېره مشکله ده چې معلومه کړي خبری رپورټونه له جعلي اکاونټ خپرېږي. دا ځنو مخه به ونیسي، خو د ډېرو نه. دا له دې وجې هم مشکله ده چې خبرونه په مختلفو ژبو کې وي. فکر نه کوم فیسبوک دې په ټولو ژبو پوهوي او یا دې هم په پوره توګه وسارل شي.
فیسبوک منلی چې د کیمبرج انالیټیکا په نامه کمپنۍ د 80 میلیونه فیسبوک کاروونکو معلومات په نامناسبه طریقه اخیستې دي. د ټیکنالوژي د کمپنۍ د معلومات په امریکا کې د سنټ او ولسمشري د ټاکنو په محل د سیاستوالو په ګټه کارولي. دوی د فیسبوک کارونکو په اړه ترلاسه کړو معلوماتو په بنیاد هغوی ته اعلانونه لیږلي او د هغوی شخصي معلوماتي انتخاباتي کمپنیو سره شریک کړي دي. له دې کبله پر فیسبوک ډېرې نیوکې شوي او په امریکا کې ځینو خلکو محکمې ته هم شکایت کړی دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم دولسمه بجې کېدونکې دي. شاهین بنیرې به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی په قبایلی سیمو کې د فوزي عملیاتو ګټه د غسیمی په قامي بهر کې د شریکولو سره تړلې ده. نوموړي د خبره پرون په پینډه کې د کور کمانډرانو غونډې ته کړې ده. د ملکن ډیویژن کمشنر ظهیر الاسلام ویلی چې د دیر د دوو ضلعو وروسته به په نورو ضلعو کې هم په وار وار امنیتي ذمهوارۍ له پوځه ولسی انتظامیې ته وسپارل شي. د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د جسمانی سزاګانو د مخنیوي او د دیوانی مقدمو فیصله په یو کال دننه کولو قانوني مسودې منظوري کړې دي. ایمنیسټ انټرنیشنل وایي ایران او پاکستان د نړۍ په 5 هیوادونو کې دي چېرته چې تر ټولو ډېرې د مرګ سزاګانې ورکړل شوې دي. په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ روسیې ته د توغندیو د بریدونو لپاره د تیار اوسېدو ویلي، د ملګرو ملتونو ستر سکتر او یو پخوانی امریکایي ولسمشر خبرداری ورکړي چې باید د شام جګړه له قابو بهر نشي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران ته خبرداری ورکړي چې د اسرائیل امتحان دی نه اخلي. نوموړي دا خبره دوه ورځې وروسته د شامی د اسرائیل وزیر اعظم دا خبره دوه ورځې وروسته د شامی ځواکونو په یو مرکز د هغه برید نه وروسته کړې ده چې ایران او شامی تور په اسرائیل پورې کړې ده. او د آذربایجان ټولواک ولسمشر الهام الیوب د ولسمشرۍ انتخابات په واضح اکثریت سره ګټلې دي. د هیواد لویو سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې.
دا خوم د خبرونو لنډیز واوریدی دا چې د پاکستان مطبوعاتو څه لیکلي دي، راځي ورته پام وکړو.
د پاکستان ډان ورسپانې په بار او کوزدیر کې د سې شنبې په ورځ د فوج لخوا امنیتي چارې ولسی حکومت ته د سپارلو په اړه اداریا لیکلي او دا کار استایل دی. اداریا وایي چې دا د دې خبرې څرګندوي کوي چې فوج غواړي واک ولسی حکومت ته ورسپاري او خپل ولسی حکومت هم دا صلاحیت موندلې دی چې حکومتداري وکړي او قانون نافذ کړي. ورسپانې تمه ښودلې چې باید په دیر کې فوج او ولسی حکومت اوس ځکه په دې پړاو کې له یو بل سره نږدې کار وکړي کېدای سي د دې مرحله په دوران کې ځینې غیر متوقع چیلنجونه رامخې ته سي. اداریه مشوره ورکوي چې باید دغه سي اقدام په نورو سیمو کې هم واخیستل سي. دانوای باید جګړه ځپلې سیمې اوس بیرته هغه دور ته لاړې نه سي چې تر جګړې لمخه وي، بلکې خرابو پالیسیو او خرابې حکومتداري په سیمه کې د ترګري او انتیاپسندۍ صورتحال راپیدا کړی وو. اداریه وایي چې په جګړه ځپلو سیمو کې حکومت پوروړی دی چې هغه د پخوا غلطیانی تکرار نکړي. د پاکستان بل ورسپانی ډیلی ټایمز بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه اداریه لیکلي چې د غورځنګ د پاکستان سیاسي فکر راخپل کړی دی. اداریه وایي چې پښتانه د وسلوالو او فوج ترمنځ جګړه کې راګیر شوی دی. ډیلی ټایمز زیاتوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ژغ یوازې پښتنو نه بلکې د پاکستان نورو خلکو هم اوریدلې دی. په دې اړه اداریه د پیپلز پارټي د مشر بلاول بوټو زرداری یادونه کوي چې پر ریاست ژغ کړی وو چې د غورځنګ غوښتنې دي واوري. ډیلی ټایمز وایي چې د تریکې انصاف مشر عمران خان هم د چهارشنبې په ورځ قسم ناوخته خو البته بلاخره د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې ومنلې. اداریه وایي چې د اپوزیشن ګوندونو په حیث د تریکې انصاف او پیپلز پارټي د ذمهوري جوړې شي چې د ولسی ګټو لپاره هلې ځلې وکړي. اداریه وایي چې له دې پرته د پاکستان میډیا هم تر فشار لاندې ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ ته په خپلو خبرونو کې د ځای ورکول لپاره پر ځان په خپله بندیز یا سنسر لګولی دی. ورسپانه زیاتوي چې ټول ګوندونه باید د آزادې او خپلواکې میډیا د اصولو ملاتړ وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی نېشنل انټرست مجلې د افغانستان په اړه په یو ریپورت کې لیکلي چې په دغه هیواد کې د امن پر ځای کولو اوس هرشتنې امکان لري. بلخوا کارډین وسپانې لیکلي په ایران کې د ریال بای ډېر لوېدلې ده او خلکو د ډالر په لټون کې د بینکونو مخه کړې ده. شاهین بنیرې د دوه ریپورټونو مهم ټکي وړاندې کوي.
دی نېشنل انټرست مجلې لیکلي د روانې میاشتې په پیل کې په تاشکند کې د افغانستان په اړه کانفرنس وشو. په دې کانفرنس کې نړیوالو یو ځل بیا د افغانستان سره د ودرېدو ژمنه وکړه. د ملي یووالي د حکومت لخوا طالبانو ته د سولې د خبرو د وړاندیز نه وروسته د تاشکند کانفرنس د امن د پروسې وروسته ګامو. مجلې لیکلي چې په 19 کالو کې وړومبې ځل دی چې افغان حکومت د امن د پروسې پر مخ بوتلو لپاره په پوځي او ستراتیژیکي توګه په ښه حالت کې دی او د هغې ځینې وجې دي. وړومبې دا چې د جنوبي آسیا په اړه د امریکا نوې ستراتیژي د ستونزې د هواري سمه لاره ده. د دې ستراتیژي د لاندې له افغانستانه د وتلو سنېټا نه دی خودل شوی او د ټولو فیصلو انحصار به په ځمکني حالات وي. دوی مدا چې افغان حکومت د کرپشن د نوغي استو او د واک د غیر قانوني استعمال لاري نیولو ته پام اړول دي چې ورسره به د امنیتی ځواکونو په کار ښه اثر پریوزي. درې مدا چې امریکا د تربیت او وسلو په میدان کې د نوې ټکنالوژي په ورکولو سره افغان ځواکونه قوي کړي دي. سلور مدا چې د امریکا هوایی ځواکونه د افغان ځواکونو سره د ترهګرو په موندلو او نخه کولو کې مرسته کوي. پنځه مدا چې امریکا د ریاستونو لخوا وسلوالو طالبانو ته د خوندي ځایونو ورکولو مهمه ستونزه په خپله د هوارولو هڅه کوي. او شپږم مدا چې په افغانانو کې د طالبانو سره په خواخوږی کې ډېر په تیزۍ سره کمی راغلی دی. بلخوا د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې راغلی دي چې د ایرانی کرنسی ریال بای رالویدلی دي او خلک اوس په دې هڅه کې دي چې له بینکونو ډالرې واخلي. ایرانی ریال په دغه هیواد کې د اسلامي انقلاب نه وروسته خپل قدر راکم کړی دی. هغه وخت به یو ډالر په اویا ریاله بدلېده. دا وخت په تهران کې د یو ډالر قیمت 6000 ریاله دی. دا بحران په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې درې میاشتې وړاندې په ایران کې د اقتصادي ستونزو له کبله پراخه ولسی احتجاجي مظاهرې شوې وې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په آذربایجان کې د ولسمشرۍ لپاره د ترسره سوو ټاکنو په نتیجه کې الهام علیف د یوې بلې اووه کلنې دورې لپاره د دې هیواد ولسمشر سوی دی. پرون په آذربایجان کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول. پر دې انتخاباتو وار لمخه اپوزیشن ګوندونو نیوکه کړې ده او اوس د بشري حقوقو د سړډلې هم د ټاکنې غندلې دي. تفصیل د احمد شبر په ریپورت کې.
د آذربایجان د ولسمشرۍ انتخابات چې اپوزیسون ګوندونو بایکاټ کړی وو پرون ترسره شول او اوسنی ولسمشر الهام علیف د څلورمې دورې په مخه بریالی شو. یوه حکومتي څیړنه چې د آذربایجان د انتخاباتو د څارونکو څیړنیز مرکز له لورې خپره شوې ده څرګندوي چې الهام علیف 2.5% رایې ګټلې دي. د بشري حقونو د څار ډلې پر دې انتخاباتو انتقاد کړی دی. د آذربایجان د یو خپلواک تحقیقاتي بنسټ څېړنه شي چې علیف 6.5% رایې ګټلې دي او په دې ډول به د یوې بلې وکلنې دورې په مخه ولسمشر پاتې شي. رایې ورکول تیر ماښام په سیمه ییز وخت 9 بجې پای ته ورسېدل. د قفقاز سیمې د دې هیواد مهمو سیاسي ګوندونو وارلم خویلې وو چې په رایو کې لاسوهنه کېږي نو ګډون پکې نه کوو. د آذربایجان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون په وینا په سلو کې 80% رای ورکونکو په دې انتخاباتو کې برخه واخیسته. د دې کمیسیون مرستیال ناطق محمدوف د غنو درغلیو لګیدلې تورونه رد کړی دي او د آذربایجان وی رسنۍ ته وویل چې دا هم بی بنسټه تور دی چې له قوانینو سرغړونه شوې ده. د انتخاباتو د کمیسیون څارونکو کمرو د کوردمیر په شار کې داسې تصویرونه خپره کړي دي چې د دوی کارکونکو صندوقونه بدلوي را بدلوي. د الهام علیف پر حکومت د رسنیو خبریالانو سیاستوالو او فعالانو د ځپلو په خاطر د آذربایجان اپوزیسون ګوندونه لویدیز هیوادونه او د بشري حقونو نړیوال سازمانونه انتقاد کوي. 55 کلن علیف له 2003 کال را په دې خوا چې پلار یې وفات شوی د قفقاز د دغه 10 میلیونی هیواد واکمن دی. د فبروري په 15 اعلان وکړ چې د انتخاباتو نیټه د اکتوبر 12 د اپریل 12 تر مخکې کوي. حکومت هغه مهال وویل چې دا کار د دې لپاره کوي چې په 2015 کال کې د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات سره په یو وخت رانشي. د آذربایجان د ولسمشرۍ انتخابات په داسې وخت کې ترسره شول چې د دغه هیواد د پیسو ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې راښکته شوی او د آذربایجان اقتصادي وضعیت د حکومت ضد مظاهرو له امله په خرابېدو دی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په اړه او پاکستان په اړه رپورټونه تورسته ورزو خو یو را سعودي عرب ته زو د فیشن په اړه یو رپورټ دی. په سعودي عرب کې په لومړي ځل د فیشن اونۍ لمانځل کېږي. د نړۍ مهم فیشن ډیزاینران اوس مهال په ریاض کې دي او په دې میله کې ګډون کوي. په سعودي عرب غونډې محافظه کار ټولنه کې دا کام بس دا کا ګام به ساري ګڼل کېږي. د فرانس خبري ایجنس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې لنډیز یې نجیب عامر اورو.
فرانس پریس خبری اجانس لیکي د نړۍ دوه وتلي فیشن ډیزاینران د مهال په سعودي عرب کې دی او په دغه هیواد کې په لومړي ځل د فیشن د اونۍ د لمانځلو لپاره خپل خدمات وړاندې کوي. په دې دوه فیشن ډیزاینرانو کې یو د فرانسې جین پاول او بل د ایټالیا روبرټو کاوالی دی. د فیشن اونۍ د سې شنبې په ورځ پر ولولو سره پیل شو. د فیشن دغه میله د پخوانی ټاکل شوې نیټې څخه دوه اونۍ وروسته پیل شو. په دې میله کې د عربي نړۍ ترڅنګ اروپایي ډیزاینران هم ګډون کوي. په دوی کې د اروا البناوی په نوم د فیشن د نړۍ پیژندل شوې میرمن هم برخه اخلي چې د کار ستاینه د سیمې په کچه شوې ده. شهزادګۍ نورا بنت فیصل السعود چې په ریاض کې د عرب د فیشن کونسل اعزازي مشره ده، د اپریل په لسمه په یو ځایي هوټل کې د فیشن د سیمایزو نړیوالو کارکونکو سره یو ځای د میلې پرانیسته وکړه. نوموړي د فرانسې خبري اژانس ته وویل سعودي عرب تل د فیشن سره دلچسپي درلودله. نوموړي زیاتوي دا څه نوې خبره نه ده چې ګواکې دلته دغه هر څه نه و. شهزادګۍ نورا وړاندې وویل د دوی د کونسل هڅه ده چې په سعودي کې د فیشن صنعت یوې نوې او جدید کچې ته لوړ کړي. په ریاض کې د فیشن په دې میله کې د فیشن د توکو د کتلو او اخیستلو بازار ګرم دی. تر دې وړاندې داسې میلې په دوبۍ کې کېدې، خو اوس چې په سعودي کې دا میله پرانستل شوې نو ځینې محدودیتونه هم لري. په فیشن میله کې ګډونوالې ټولې میرمنې دي او د کیمرو د استعمال اجازه هم نه ورکول کېږي. د فرانسې خبری اژانس لیکي له کله نه چې په تیر کال کې شهزاده محمد بن سلمان ولیعهد یا ځایناستې ټاکل شوې، د سعودي غونډې په انتهایی محافظه کار هیواد کې پر پالیسیو کې چټک بدلونونه څارل شوي دي. په همدې اوړي کې به میرمنو ته د ګاډو د چلولو اجازه هم ورکړل شي. شهزاده محمد بن سلمان د دې ترڅنګ له میرمنو هغه بندیز هم لري کړی چې دوی به یو ډول عربي حجاب چې عبادت ورته وایي باید خامخا واغوندي. په سعودي کې د فیشن بله اونۍ به د همدې کال په اکتوبر کې پرانستل شي. د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د افغانستان د خو ځوانانو او د مدني ټولنې غړي له دې کبله ولایت د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ګټور بولي چې د خوست د سیمې او خلکو هغه مهم ستونزې او غوښتنې ورسره شریک شوي. دوی هیله څرګندوي چې ولسمشر به خوستوالو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي او تر دې وروسته به د لوی پکتیکا په وبخښي د لوی پکتیا او خوست پرمختګ ته پاملرنه ډېره سي. مدني فعالان له ولسمشر په دې خوشاله سول چې د یو شمېر ستونزو د هواري لپاره لاس په لاس اړوند ادارو ته امرونه صادر کړ. نجیب الله الخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست مدني فعالانو او ځوانانو ویل چې د شنې او ځنګلزار سیمې په توګه د متون د غونډیو د سلسلو پاتې کېدل، له غصب څخه د صنعتي پارک خلاصول، د غلام خان بندر رسمي ترانزیت، په ګمارنو کې د وکیلانو او سیاسیونو د مداخلو مخنیوي او په یاد ولایت کې د پاشا خان د نړیوال پوهنتون ایجاد، د خوستوالو هغه غوښتنې وي چې ولسمشر مدني فعالانو او ځوانانو سره د عملي کېدلو ژمنې وکړي. مدني فعال مرجان حسان آزادۍ راډیو ته وویل
یو شمېر هغه ستونزې چې خوستوالو نه شول کولای په انفرادي ډول هغه ستونزې حل کړي او د ټول خوست مشترکې ستونزې وي. نو رئیس جمهور نه په لیدنو کې خوستوالو غوښتنه وکړه چې دغه ستونزې ور حل کړي. رئیس جمهور هم په غونډه کې په لیدنو کې اړوند مسؤلینو ته وظیفه او دنده وسپارله چې په کم وخت کې هغه ستونزې ور حل کړي چې دا کچیر دا ستونزې حل شي او خوستوال به له رئیس جمهور څخه زیات خوشاله اوسي.
خوستای ځوان ساجد بهار وای کې ولسمشر نوای راغلی ممکن راتلونکي کې د متون د تفریحي غونډیو سلسله شنې او ځنګلزارې نوای پاتې شوي.
په خوست کې وا تفریحي غونډۍ ده چې د ځینو مشخصونو خاص ورځو کې هلته کسانو ورځي میلې کوي. نو له ځوانانو سره دغه سي اندېښنه موجوده وه چې دغه ځمکې بم په یو نه یو ډول باندې وویشل شي، خو ولسمشر د خوستوالو سره د ځوانانو سره ژمنه وکړه چې دغه غونډۍ چې دي دا به د ولسونو غونډۍ وي. دغه مسله چې ولسمشر ورته اشاره وکړه او ژمنه یې وکړه د خوستوالو له زیاتې خوښۍ سره مخ شوه.
خوست د ولایتونو څخه دی چې زرګونه اوسیدونکي په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي او حالت په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړي دي. یو بل خوستای ځوان رفیع الله زمیر وای د صنعتي پارک دی برخه د غصب حالت په دې برخه کې ستونزې جوړې کړي.
خوست کې کافی پانګه شتون لري او دا چې د صنعتي پارک کار ځنډیدلی و نو د ولسمشر لخوا نه په دغه راتګ کې د خوست ولایتي ادارې ته امر وکړلی شو او دوی ته حکم وکړ چې د دوو نیو په لړ کې دی دغه پارک کارونه پیل شي او دا د خوست د اقتصادي زیربنا لپاره او د خوست د راتلونکي ښه اقتصادي حالت لپاره یو بهترین زیری دی.
بل لوري ته یو شمیر خوستی مدني فعالان او ځوانان په دې خوابدي ول چې د ولسمشر د لیدلو موقع په لاس ور نه راغله.
هغه خبرې چې ولسمشر کولې هغه موږ په ټولنیزه میډیا کې کتلې. غوښتنه مو دا ده چې ولسمشر باید د محدودو کړیو سره منحصر نه وي، د ټول ولس د ټول ولس سره باید خبرې اترې وکړي.
افغان ولسمشر د پکتیا په تعقیب د دوشنبه او سه شنبه په ورځو خوست د سفر پر مهال په داسې حال کې چې د کابینې یو شمیر وزیران او نور لوړپوړي ملکی او پوځي چارواکي ورسرول، د خوستوالو د بستر غونډې سربیره د ټولنې له بیلابیلو قشرونو سره جلا جلا کتنې درلودې. ولسمشر خوستوالو سره ژمنه وکړه چې په شپږو میاشتو کې بیا ورزي او په دې موده کې به ټولې ژمنې عملي کوي.
ورور ولی د مشال ریډیو اونیزه خبرونه ورور ولی کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر لسنی می بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ پر یوونی می بجا، او د هر جمعه په ورځ ماسپخین درینی می بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پرلط په ملاتړ خیمه درول سوی دي. خو الکشي چې وسالو طالبانو په یو خصوصي غیر رسمي پیغام کې ویلي چې یا تحریک ولسی نه دی ځکه چې خلګو شمیر پکې د کینات وړ نه دی. تر دې وړاندې د تحریک غړو د سولې په موخه اته سل ساعته د نه خوړلو یعنی بوکارتال کړی وو چې وروسته د علماو په مداخله مات شو. د لشکرګاه د ولسی حرکت د خیمه ځخه الیاس تایی د ریپورټونو څخه ملړی پیل کړی د پاغه کې لشکرګاته تللی دی او هلته په دی اړه له هغې خیمې څخه د حال را کوي.
د خیمې رنگ بدل سوی او تر پخوال وړه سوی ده. نن په کې ناست کسان اکثره ځوانان او د ښوونځیو زده کوونکي دي. په لشکرګاه کې د پیلسي ولسی حرکت یو مخکښ اقبال خیبر وای غواړو ثابته کړو چې دا انفرادي نه بلکې یو ولسی حرکت دی. شاغلی خبر په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د هلمند او ټول هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې د سور یا غوی د میاشتې پر درې منیټه د غازی محمد ایوب خان په نوم لوبغالی تراسي او د دوی لخوا د سولې د پورته سوي ژغ ملاتړ وکړي.
جدیت مدا د چا من غواړو او د نه تشدد د فلسفې پر بنسټ غواړو. هیڅ چاته بد نه وایو، هیڅ چاته رد نه وایو، هیڅ چاته تیز خبره نه کوو او همدې آرام چغې د دې تاسو ول دل چې په ټول وطن کې شور رامنځته کړي او دا من چغې د وطن له ګوټ ګوټ څخه راولاړيږي. نو دا چې اغیز او کاغذمنه د نو دا لار نه پریږدو. اوس نو یو ځل بیا خدای تعالی موږ امتحان ته وترولو. د سور د میاشتې په درېمه نیټه به موږ په هلمند کې یو ستر غونډه راغواړو.
دوی غواړي په دې سره د سور یا غوی د میاشتې پر درې منیټه چې د کیک د حمل یا وری د میاشتې د درې منیټې یا هغه وری سره سمون کړی چې د یاد ورزشي لوبغالي ترڅنګ په یو ځانمرګي برید کې شپاڼس ملکي کسان ووژل شول او دو پنځوس نور ټپیان شول. شاوخوا پنځو زره کسان راټول کړي او د طالبانو څخه بیا د سولې غوښتنه تازه کړي. خو دا په یو داسې ناامن ولایت لکه هلمند کې څومره عملي کېدلی سي په اړه بیلابیل نظرونه وجود لري.
والله بالله تعالی ز قسم درته کوم او د سم لرم چې ز دوا اولادونو لرم ډیر راته ګران دي. کووس په افغانستان کې داش سوق پیدا شي او ماته دا تضمین راکړي چې موږ سول راولو. ز د دغه دوا اولادونو سره دلته خپل مرګ ته تیار یم. ما دی علال کې زما په مرګ باندې که سول راځي د خپل مرګ ته تیار یم، خو مګر ملت ته دې سول راوځي.
او که هر څومره کسان وغواړي هغه مغه غونډې ته به راځي او ګډون به کېږي او د جګړې پر دواړو خواوو به د سولې فشار اچي.
نه، امکان خو شته. امکان تر ډېر اندازې پر ځکه ډېر خلک درد لري. هغه وایي چې سبا په مینل بزم یا تیاری د خوځښت بم را باندې شوی کېږي یا په بل داسې مصیبت کې را لویږم. نو تر هغه دا ښه دي چې دغه خیمه ته ورسم او دلته ورسره یو ځای سم کتر یو ځای پورې ورسره.
ویل کېږي طالبانو په یو نوي خو غیر رسمي ځواب کې ویلي دي چې د لشکرګاه حرکت ولسی نه دی، کمزوری دی او په ځینو کسانو پورې چې نوم یې نه دی ذکر شوی تړلی دی. په داسې حال کې چې د هلمند د ګریشک او ناوي ولسوالۍ ترڅنګ د هیواد په ډیرو ولایتونو کې لږې جملې په مرکز کابل کې د سولې د غوښتنې په ملاتړ لاریونونه سوي دي او په یو شمېر نورو مرکزي ختیځو او شمالي ولایتونو کې هم د هلمند د سولې د غوښتنې په ملاتړ خیمې درول سوي دي. خویا د هغه سیمونه چې د وسلوالو په ولکه کې دي او تر ډیره ګڼ میشته هم د خلک کولای سي د سور د درې منیټې په لوی مارش او پر لټ کې ګډون وکړي. داسې پوښتنې وخت او ځواب ته اړتیا لري. محمد الستای د ازادي راډیو هلمند.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان د بجلی مرکزی ادارې نېشنل الکتریک پاور ریګولټری اتارټي وای په کراچي کې د زیات سوي لوډ شیډنګ د وجوهاتو په اړه پلټنه کوي. د کراچي اوسیدونکو وای لوډ شیډنګ د تر پخوا ډیر زیات سوي او ولسی له سون سره مخامخ کړی دی. پوروال کاکړ په دې اړه ریپورت لري.
د پاکستان د بجلی مرکزی انتظامی ادارې د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په کراچي کې د ناڅاپي زیات سوي لوډ شیډنګ د وجوهاتو په اړه پلټنی کوي. د یادی ادارې لخوا په خبرسوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې اړه یو لوړ پړوی پلاوی کراچي ته لیږلې چې د جمعې تر ورځې خپلې پلټنی وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې اړه په کراچي کې د بجلی د ویشلو کمپنۍ لخوا ورکړل شوی وضاحتونه کافي نه دي، بلکې یاد اداره باید پوره معلومات لرونکي رپورت وړاندې کړي. په کراچی کې میشت شنونکي علي ارکم وای د بجلی لوډ شیډنګ په هغو سیمو کې زیات شوی چې عام خلک پکې ژوند کوي.
پر رهایشی علاقو کې لوډ شیډنګ چې کم دی هغه د تیرو د اوه چې لسو کالو راهیسې چې کم دی نو 7.5 ګنټې لکه اوه نیمه ګنټې لوډ شیډنګ خو خامخای دوه نیمه ګنټې او تیمونه بدلیږي را بدلیږي. اوس چې دا اوسنی کوم ماحول پیدا شوی دی نو اوس په دې کې لسو ګنټو ته په بعض علاقو کې 12.5 ګنټې لکه دوه نیمه ګنټې.
د کراچي یو بل اوسیدونکي محمد ارشد خان مشال رادیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې داسې خاص وخت نه دی معلوم، بلکې کله کله پکې دوی یا درې ورځې هم بجلی نه وي.
دا زیاتره چې د کراچۍ هغه کچا آبادو کې راغلی دی، مخکې خو په 3 ګنټې کې 3 ګنټې ته هم رسېدلی دی. داسې وختونه هم راغلی چې درې ورځې هم دی، دوه ورځې هم دی، نو هغه دوه درې ورځې دا د خلکو ته د اوبو حاجت او د میډیکل او بیا د ضرورت ټول دار مدار چې دی نو هغه په بجلی دی، نو خلکو ته ډېر تکلیف و درې ورځې په کې هم شوی دی.
په کراچۍ کې وار له مخه ګرمي پیل شوې ده او د تیر کال په اوړي کې هم د زیاتې ګرمۍ له کبله پکې په سلګونو کسانو ژوند له لاسه ورکړی و.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. چارواکي وايي په ټول ملک کې روان د پولیو خلاف کمپاین کې به شاوخوا 8.5 میلیونه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. دا چې په خبر پښتونخوا کې به څومره ماشومانو ته دا څاڅکي ورکول کېږي، ملیحه امیرزاده په اړه ریپورت لري.
د ګل د ورځې راهیسې پیل شوی کمپین کې د 2.5 لک زیات کارکوونکي برخه اخلي او هدف یې د 5 کالونه کم عمره ماشومانو ته څاڅکي ورکول دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپین یو چارواکي عاطف رحمان وای په صوبه کې 5.5 میلیون ماشومانو ته څاڅکي ورکول د دوی هدف دی.
زمونږ ټارګټ چې کوم دی هغه تقریبا 57 لک ماشومان زمونږ ټارګټ دا پکی پیږي. زمونږ یو وی موبایل ټیم دا غزي او کور په کور هغه ټول مایکرو پلانز تیار کړي، نو هغه موبایل ټیمونو تعداد چې کوم دی هغه تقریبا د 21,000 نه زمونږ زیات. هغه نه علاوه تقریبا فکس زمونږ هم سایټس وی په هسپتالونو کې نور داسې امپورټنت او بسلینګ پلیسز کې وی هغه ته مهلکارانی تقریبا 1500 د پاسه زمونږ حال تک اهلکاران دي. بیا زمونږ ترانزټ پوینټس وی ترانزټ پوینټ چې کوم خلک ټریول کوي د یو ځای نه بل ځای ته، نو هلته کې زمونږ ترانزټ پوینټس یو هلته کې اهلکاران پولیو اهلکار هغوی کوشش کوي چې دغه ماشومانو ته کتری اډمنسټر کړي.
عاطف رحمان وایي په 2013 کال کې په دغه هیواد کې د پولیو یو کیس مخې ته راغلی دی. نوموړی وایي تیر کال په ملک کې د پولیو 8 کیسونه مخې ته راغلي وو چې یو کیس پکې په خیبر پښتونخوا کې وو.
2010 چې تاسو ته وایم د پاکستان نو 144 کیسز، 2014 کې 306 کیسز، بیا په 2016 کې 10 کیسز شول او په 2017 کې 8 کیسز، 2018 کې اوسه پورې پاکستان کې یو کیس رپورٹ شوی دی. اوس وخت د کی پی وګوري تاسو نو کی پی 2010 کې 24 کیسز، 2014 کې 68 کیسز، بیا 2016 کې 8 کیسز او لاسټ ایئر صرف یو کیس وو اوسه پورې له خدای فضل دی اوسه پورې کیس نه رپورټ شو.
پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم موجوده ده. د صحت نړیوال ادارې له اصولو سره سم له دغه فهرست د لری کېدو لپاره پکار وي چې په یو هیواد کې په دریو کالو کې د پولیو یو کیس هم مخې ته رانه شي، بیا وروسته د یو بل کال لپاره هم د صورتحال جایزه اخیستل کیږي. په تیرو وختونو کې وسلوالو د ملک په بیلابیلو ښارونو کې د پولیو کارکوونکي پر خښ کړي دي چې ورسره د پولیو ضد مهم ته زیان رسیدلی دي. خو د دغه رنځ پر ضد کارکوونکو ادارو د چارواکو په وینا دوی تمه لري چې د امنیت ښه کېدو سره به د دوی کمپینونه ښه نتایج ورکړي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
د چارسدی او سردریاب اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د سردریاب زوړ پل دی زر ورغوي. دا پل اته میاشتې وړاندې پرېوتی، اوس مهال دغلته یو بل پل شته چې خلک کار پرې روان د خلکو کار پرې روان دی، خو دوی ډېری شي چې د رش له وجې به دا هم ونړي شي. خو د سیمې چارواکي وایي دوی هیله مند دي چې صوبایي او مرکزي حکومت په نړېدلي پل زر کار پیل کړي. په دې اړه له نجیب عامر تفصیل اورو.
د چرسدی او خواوشا سیمو خلک له حکومت د سردریاب د زاړه پل د بیا رغول غوښتنه کوي. دوی وایي اته میاشتې وړاندې نسکور شوی دغه پل د ځایي خلکو لپاره زیات مهم دی. دوی پرې تګ را تګ، راشه درشه او مړه ژوندی کوي، خو اوس چې پل نړېدلې ده هر څه ممکن نه دي. د مرجان په نوم یو ځایي تن مشال لډیو ته ویل حکومت وعده کوي خو عملی ګامونه نه پورته کوي.
دا کم از کم چې دا پل کله غورځېدا دی اته مې میاشت وشوه. حکومت خو دې مارې لاوې نو کوي چې یاره موږ دا ای ډی پی کې سوال کړو، ان شاء الله چې زر تر زره به کوي. خو زموږ حکومت وغه نه، بلکې صوبایي حکومت دا ډیمانډ، مرکزي حکومت هم دا ډیمانډ چې یاره دا زر تر زره جوړ شي.
د سیمې خلک وایي د ګرمۍ په موسم کې سردریاب د خلکو له ګڼې ګوڼې ډک وي او خلک له ښاري سیمو یا د سیمې تازانونه رسوي. خو که دغه پل ونه رغول شي نو هلته موجود په بل پل به رش زیات شي او دا ویره شته چې هغه هم ولویږي. د تسبیح الله په نوم یو بل ځایي کس وایي د یو پل نړېدو پر بل پل رش زیات کړی او دوی په مشکل کې دي.
او د سردریاب کې د سټاپ سره دا مخامخ زموږ کورونه دي، ټول زموږ غرونه بیګان دي، عزیزان تر ګران هم دي. مونږ ته د پل نه دا مشکلات دي چې دلته ډېر زیات رش دی. بل داسې وخت راشي زیاتره د اتوار په ورځ، د جمعې په ورځ چې دا ګاډي دومره لوړ چې واپس پېښور ته ځي. او مونږ په خپل هم ډېر زیات مشکل کې ولې چې رش ډېر زیات دي. نو دلته کې زنانم وي او څوک پیاده روان وي او څوک یو خو څوک بل هد. نو مونږ حکومت ته دا خواست کوو چې دا پل دې راته زر تر زره جوړ کړي. خو دا پاکستانیانو چې کوم پل جوړ کړی نو دا دومره دی په غیر باندې کرک دی، ولې چې دا دومره رش د دې وجې نه کیدی شي چې دغه پل مات شي. نو بیا به نه یو طرف ته څوک پیش نه بل طرف ته.
جاوید محمود چې د چرسدی بازار یو دکاندار دی وایي د سیمې خلکو د دې پل د رغولو لپاره وخت په وخت پر حکومت غږ کړي او مظاهرې هم کړي، خو چا یې تر اوسه د کتاب پاڼه اړولې نه ده.
د دې د خلکو وختن په وختن مظاهرې هم کړي، درخواستونه هم شوي، میډیا هم شوي، بلا رپورټونه جوړ کړي، خو هېڅ قسمه عمل درآمد کې نشته. دا دی خو پل نه دی، د وجې په دغه باندې ټرافیک ډېر زیات شوی دی. د خصوصا د جمعې او اتوار پر ورځ چې کله جنجونه منجونه وي نو دغه باندې رش نور هم زیات شوی، نو دغه هم کمزوری دی. نو دا ډېر د افسوس خبره دی. حکومت له پکار دي چې په دې زر تر زره کار کوي.
بل پلو د چارسدی ډیپټی کمشنر منتظم خان مشال رادیو ته وویل دوی د پل د رغولو لپاره د صوبایي او مرکزی حکومتونو سره خبره شریکه کړې ده او د هیلمند دي چې په دې پل به کار ډیر زر پیل شي. د سردریاب دغه پل په 1901 کال کې د هغه وخت د انګریز حکومت لخوا جوړ شوی و چې تیر کال د دسمبر په 8 نیټه هغه مهال ورغونړېده چې د سیمټو یو ډکه لارې پی د تیرېدو په حال کې وه. په دې پیښه کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي ته سارو ته ندی هر خطا بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږی د نشم درته می دیر وژړل و مې بخا.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندری او د هغه په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندری جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.